نه بجې شوې. احمد شبرم د سجدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه او د هم خبرونه. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نن واوري او بارانونه ورېدلې دي. د بیا بامیان ډېرې لارې واورو تړلې دي او ازادي رډو تر اوسه پورې د ناوړو کومې پیښې خبر نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 ملي مترو او د واورې اندازه له 100-120 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې دلیب ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځین انصار بلستیک توغندی لګېدلی او لشتر لشتر 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه 62 د روسیې لخوا د توپ ډزې شوې او لشتر لشه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې لکه چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,809 او د ټپیانو 1,325 تنو ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي. د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال 3 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمن د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبه عملي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې په کورونو کې د سیژون پیښې په زیاتېدو دي. په دې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملي ګامونه واخلي. په شمې کې مو د خلکو له ستونزو په یو تفصیلي راپور کې خبرو.
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومی کې لکه دوی چې خپل د ناموس عکس ته نشري.
البته په دې اړه د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصیل اوریدل شي.
دا یو کې کاروزانی وي هم خلک کار.
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستون هم په یو راپور کې خبره و چې دغه راپور له تخنیکی ستونزې له امله دغه شخص بشپړ وانه وریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را وروسته د شوزو پورتبیز د کړو بندیزونو د تلاره هواره کړې ده چې ډیر خلک په کورونو کې دننه د زیجون سلسله عملی کړی. یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی، لکه د زیجون پر مهال د خونریزي او لزیجون وروسته د هغې د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوي. د دوی په ټکو په کور کې د سیشن علتونه تر ډیره بریده له روغتیایي مرکزونو لري واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې هم دي. البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چاري منفي اغیز کړی دي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یو خطرناکه تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیایي مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دې ته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یوه له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه:
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول. ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، له ځایه نسوم پورته کېدی. ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
په کور کې زیږون ډیری وختونه د روغتیایي مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پرېښودم چې روغتون ته ولاړه شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
میرمنې وایي په مرکز او یا په لرې پرتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکترانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکترانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګونې ماشومان یې مړ شي.
ما له وخته مخکې ولادت وکړ. دې ته اړتیا وه چې دوه ګونې ماشومان مې په ماشین کې وساتل سي څو اکسیجن یې کنټرول سي. له ما څخه یوه تېروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یووړ، هغه له منځه ولاړ. خو بل یې دوه میاشتې د ډاکترانو تر پاملرنې لاندې په ماشین کې و. اوس شکر ښه دی، روغتون ډېر ښه دی.
ډاکټران هم وایي چې د امیندواره میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي تر څو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یوه برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکترانو پاملرنې ته اړتیا لري د جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کېږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ 168 نوي زیږیدلي ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي نړیواله ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ورآخوا داسې عملي ګامونه واخلي چې د دوی لپاره اغېزمن وي. ریچارډ بنټ د جمعې پر ورځ ناوخته په اکسپانه کې یو بحث ته دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث ته چې د افغان ښځینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندنو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
ښاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ وویل چې افغان میرمنې د داسې ځانګړو اقداماتو غوښتونکي دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغو حکومت سره چې ښځې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لادي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غوټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر ترسره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته وژل شوی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه وو. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې دی پیشی پترس کې پستر محکمه کې د عدلی مانی څو کارکونکې د څارنوال په امر نیول شوې دي. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت یې په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1280 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامعه چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوي لوبډله کې روهیت شرما، شاپمن گل، یشسوی جسیوال، ویرات کوهلی، شریس ایئر، کیل راہل، رشب پانت، هاردک پانډیا، روویندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندوستان، استرالیا، سویډي، افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنټ ګډونوال وي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښکاره کړې ده چې لا یې دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واورې او بارانونه شوي دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بندې شوي دي، واورو بندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لښت ترشه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا په تیرو څو ورځو کې د یخنۍ له امله د افغانانو حال په دې تفصیلي راپور کې
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی، خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته چې دا د پکتیکا ولایتوال ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ ده چې دا د سون لرګي خلاص کې نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېر منندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وزیمې ته هېڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. تر دوه یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی برابر وي سیا نه وي، هغه بس ناست وي غریبانه.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هېواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمني مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی 16 او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت نا وخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغاني سره میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکی دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندګي ده. وګوره دا سپین زر زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته ورته خدای کا د ګولې ډوډۍ وصله رو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه نځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو د ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونه شی ولا کلرو چې موږ یاده دیر په شو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډېره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورزی بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري. د دوی د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې پر بله ورځې یعنی د دوشنبه پورز د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شایي له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکوونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی.